بندیان سول. هند اگست پر پنځمه د کشمیر کورواکي محدوده کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهرې کړي چې د حکومت له بندیز سره مخامخ سوي دي. صفی الله ستانکزی د رویټرز خبري اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبه په شپه خلکو نږدې 50 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلی او د یک شنبه پر ورځې هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید انختی د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 20 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر سا کړی. د صدیق خان خوری مدثر احمد ویلی، ماما می وړ مخام رس له هغه ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر اوخ کې بهون کې غاز کارولې وو. هغه دا ځایوران کړ او بیا یې کنټرول وکړ او اوخ کې بهون کې مرمۍ وښتي. د دود په سبب می ماما صاحبند شو او ومړ. تر ساره نه پوی دم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړي وو، هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستیا خو ډب په خبرګون کې چار واکو د سرینګر په یوشمیر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې لدی هم په سرینګر کې د ګرځېدو راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاص ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یکشنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعار یې ورکاو. د کشمیر خلک روس له هغه پاریدل چې هندي د سیمهیز حکومت کورواکي ورختم کړه او جمهور کشمیر له لداخ سره یو ځای په دوه ایالتونو وویشه. مخکې له دې جمهور کشمیر د هند اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده او د کورواکي او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي او له هماغه رئیسي وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15مه له انګلستانه د هند د خپلواکۍ د ګټلو په 43مه کلیزه کې د کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان مانی کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول سوي دي. د دارالامان مانی د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سوي دي. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې پیروزی عزیزي برابر کړي، له داسې کسانو سره خبرې سوي چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشتو.
دارالامان مانی په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا مانی د اټکل مخې په شپږو کلونو کې د شپږ میلیونو افغانۍ په لګښت جوړه شوې او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده، چې نوموړي یوازې پکې دوه کاله وخت تیر کړی دی. خو دا مانی د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده، او بودیجه که چیرته مونږ چې کوم تخمین شوی له اول نه تر اوسه پورې د شپږ میلیونه ډالر نه شروع شوی وه او په شپږ میلیونه ډالر باندې نو تقریبا مونږ انشاءالله څه کم پلس میلیونه ډالر باندې تکمیلو انشاءالله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر و، غالبا څه اسناد هلته موجود و. او زه داسې فکر کوم چې د نور احمد اعتمادي وخت و، د هغه صدارت و، نو غالبا د نور احمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر اور واخیست نو شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و، د دې سالنګ د سرکو که د کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل، که د کوم بند او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته. اویا میلیونه افغانۍ وی لکه سی اویا وی که اتیا میلیونه افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف رات. بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي. نو د هغه خانه چې را داخلیږی د ښی طرف برج دا د خضر قضات و، چپ طرف برج د امیر عمومي قضا و، همداسې دا برجونه په مابین د اعضا او د سرې محکمې کې چې لاندې اتاقونه و دا تقسیم شول. نو مخکل دینه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو، داود خان کودتا وکړل او ظاهر شاه له منځه لاړ او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو. پر اس کې داود خان راغی. بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملی شوه او دا قصر ستره محکمه ته ورک.
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهی ارک په د خلکو د کور په نوم ونومول شو. بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت د قرارګاه ځای وبلل شو او د دې ماڼۍ جنوب خواته یوه بله غونډۍ ده چې په هغې په سر باندې د تاج بیگ ماڼۍ جوړه شوې وه. دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه او چې د امان الله خان آرام سرای و ده. او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه په هغه زمانه کې دا د تاج بیگ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه. په دیارلس سوه اته شپېتم کال کې کله چې دوی برید وکړ زه په دغه ماڼۍ کې نه وم، زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو او زه په بګرام کې وم، بګرام په هوایي ډګر کې، ځکه چې هغه د اوپراتیفي جګړهییزو چارو د ضرورت له مخې او زه په دغه ځای کې نه وم، بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم.
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حلولی ده چې یو ځلې بیا ور واخیسته او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو او هغه حال ته شو چې وروستی حالت یې غالبا تاسو به هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو، تخریب شو، له منځه لاړه.
او قصد دارالامان در اوایل حکومت استاد ربانی آباد بود، بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده. بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن، و وقت مخالفت مسلحانه بود، از جمله حزب وحدت هم و جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع در او بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی و سی نیروی مسلح او وقت هم حزب اسلامی، هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان اینا درگیر شدن. درگیری ها مسلحانه بود، جنگ هایی که همگی در بارش شنیدین ما هم دیدیم. و دو وقت باز قصد دارالامان محل جنگ شد، یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصد بسیار تخریب شد. حتی به یادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا. واقعیت است که در اثر جنگ های مجاهدین تخریب شد. یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است، یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند. هیچ جای افتخار نداره او جنگ ها و جای بسیار تاسف داره. ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم، به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه های تلخ و این جنگ ها تکرار شود. چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود؟ در اثر جنگ هایی که بین نیروهای مجاهدین شد، نه تنها قصد دارالامان و تپه تاج بیگ، بسیار از ساختمان های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینین به یک ویرانه تبدیل شد.
د دغه مړۍ د بیا رغونې د پروژې د یو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه وه او د کوچیانو د استوګنې ځای و. تر هغې وروسته د حامد کرزي د حکومت پر وخت بیا د یوې لنډې مودې لپاره د جرمنانو د یوې پوځي پایګاه په توګه بدله شوه او بالاخره په 1995 لمریز کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې. خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1999 لمریز کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپرغاړې شوې.
د رئیس صاحب جمهور هدایت خمدا و چې اول منزل او دویم منزل
دا باید یو فرهنګي موزیم شي. دریا منزل د دولتي میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره امکان لري چې هغه لپاره ځانګړی شي.
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه نو هغه ماشا چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې تر اوسه پرې هم نه ده راکړې، داسې نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورځ داسې منفي جوابونه راکوي چې هېڅ مو درک نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پر څه شي باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ جواب ته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورغلو په هغه پرتې ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ پر خپل ځان کړی وو، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته وه. ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ یوه شپه ورې کار وکړي، دوې هفتې بعد مو بیا په دې انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د کوم کاندیدان چې شکایت کړی وو دا ګور څه مو د شکایتونه رسولي وه. اول کو ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه دې نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه و دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمې مو سره کړې وې، دغه را کړې وې، هغه موږ دقیق کړلې، نسکریم ورکړلې، عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو درکولې؟ صحیح ویلې چې څو درکو.
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ کې موږ ته ټریننګ راکوي، موږ معاشا چې څو دي بیا داسې مې زه خو دی یو ویل په ډالرو دي، په ډالرو دي، بیا موږ پوښتنې موږ چیرې سبا په ته موږ ته یو ډالر ونیسي او ته موږ تاسو ته په ډالرو معاش درکوي. ویل یا اخر چې راته ویل ول د سل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړي؟
په مجموع کې خو نه دوه هفتې کار وسو، او خو نه دوه هفتې خو یو هفته مونږ ټریننګ واخلې، یو هفته مو ورسره انتخابات څخه غره شمیرنه چکوله. هغه بیا ورته په کمیشن کې مداره شمیرنه ورسره وکړله، یو هفته ورې وسو. اوس خو دوه هفتې خو بلا په څه خو زموږ د یوې ورځې کو زما ده هغه نه راکې.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړي هغه وسو وي؟
په بار بار باندې ورغلی هغه دغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دي کده یو نسې په خاصه مرته ول سره دا وایي ورن مرته پیسې نه جره کول سي. بیا چې ول د کابل څخه نه جره غلی، بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاب د کمیسیون د کمشنران سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړې دي هغه دا ویل چې نن او سبا د خپلن او سبا د کوو د رئیس د کندهار د کمیسیون د دادی تبجل سو دا انتخابات خلاص ولا غوړه یست سو پرځه بل را لیا که څوارسو وای وای د زموږه دای دغه کوو نو سواری ان چې موږ څه شو کچا ته ودا دی جو
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي
سواد لري مکتب دی ویل
بل 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 سواد لري ما غل لري ما خدا شو غربت کی چې یو ځای موږ یو کار دغه کیږه موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو بچانه غوله پیدا کو د بچانه دغه پیدا کو ام غیر متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو. نو موږ د دې ته ځان واچو چې څه خطرې مو وي دا مو پر ځان باندې یو ورلې. غیر متاسفانه چې دې یو ورځ ماش مشتنه سره کولای او دلته د نور انتخابات دې راغلي روان دی او دی وای چې مور داس بودیجه او تم را برکړه د پیدا کړم د داس ماشا تر کو نو تاسو دې دی ویو زما ماش زمور دان سره کولای نه میاشي راځي پر کیږي څنګه ته دا ته وټه کیس پدان نه ته تر کو
دغه مقامات منکر نه دی خو وای چې صبر وکیا
خو منکر نه دی خو زه دغه وایم دغه دی ویو زی سلام څنګه نس کولای څنګه نس ور کولای دې کوای چې مثال یو بل رسنې څخه مور جواب دل بیاغه ما زنګ ولی ولیا د لښنو لک شاور دی ویو ول په دغه کې دغه بایومټریک څه سامان الاتی دا پاور وینګونه ودا شان رښتې ویږي نو موږ ولر هغه موږ پرې سره دی هغه خو ور ما وینین و مدیر و رئیس دی خدا شان موږ کړ تسلیمي موږ سره کړل دا شان خو ور شغه دغه موږ دغه کول دغه خبا خلاص هغه کوم څه نواندان څه شکایت کړی و هغه شهرن چې موږ کوله پس انتخابات څه شوړی ورلو زرته موویږي په ولا او بل اكيد باندې په اندرنه د انتخابات کمیسون کې په سوو صندوقونه و په دا سوو صندوقونه کې موږ یو کلام هم نشوای پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان په تاسو نو دا خو د نن په پرېس پر مربوط و په مالینو پر پرمربوط و په مجران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای صاحب دې وسره وسی
تاسو ته دا څه نه دی ویلي چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خبر مول باندې شک نس کولای خدای خدای رقم خدای شک خو موږ ګور تسلیمي وکړه دا و ما رئیس ته و ما وینته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه رالو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې ما وینینې مدیران نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خو ورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غوښت به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه خاغلی سعادت د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتنام پروسه کې یا هم لغې نه ورسته د غوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه یا هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري ان شاء الله ډېر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر ژر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي ز تعقیب کړم د موږ د مالی بخښ سره
ساده چې ستونزه څه و چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول
خو بعد بخښنه شته دي چې یو از یمغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دي او
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دي د ډیری ولایتونو د مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دا موضوع شریک کړم او څومره در چې کیږي به دوی ته خپل حقوق ورکړي چې کله د دوی حق دی او موږ هم ځمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه
ډیر زه تشکر
سلام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده